درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یبه بل خبرونه تمو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اگست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي. سره لدی چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکی وسایل ویجاړ شوي او مستقی کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستنه دي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندیشنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو ډیر شمه پایته ورسوي. یو بریتانیایی چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاری به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نو می واخیستل شي تیرش په ازادي رادیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په تیر نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړی وي چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسه چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدماتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړی دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسه چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څخه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لاري په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدماتو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي که دغه ستونزه ژر هوار نه شي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیايي سیستم سقوط وکوي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندۍ او تنظیم شوی بڼه د رواني اگست میاشتې په یو دیرشمه پایته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړې خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او ویل
66 flights left out of Kabul yesterday in that
20 د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپته الوتنې له کابل تر سره شوې او شپږ زره 800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحده ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوست په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووځي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لبخي مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون ترنګوالي تعریفوي د ملګرو ملتونو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې به د سرمنشي انټونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووځي. د برېټانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، د برېټانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیر ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
طالبان وکولی شي داسې لاره خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د تروریستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا عمومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګران وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
ده افغانستان پاره موږ د دې هواد خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او رازی په ورستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغله لو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پوري تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
دولت ها پسګی داره به نوې رابطې اونها و ما.
د خامنه ای اشاره په افغانستان کې ورسته یو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشه حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرسیوري غوړولې او ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. ماکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خوري ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښتی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنی صفه دولش پښنیوی اورید. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د تروریستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمې شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته هم له دې هېواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د را روانې سه شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې یو دېرشمه نېټه ده رسما پای ته رسېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل هوایي ډګر د ورستي خونړې حملې مسؤلیت اخیستی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د غچ اخیستونکو برید پاړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګنا ملکیانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبرید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوز هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزات او غلا او فشارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له مخکینو یو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لکبل نه غواړي نوم واخیستل شي د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
موږ میګان چند روز بعد مشخص میشه ما پاسخ درسته ته هلک پیدا نکردیم و شبیه به ما
ده ها و صد دا د وی دولتي ادارې کارکونکو د چي د طالبانو پراتک سره دنداله ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنې ورسته خپل دند ته ولاړه خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستلیدا.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
دا وی د طالبانو له راتګ نه وونه وشو پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوي نو چې د کسره په سراغه ورته ویل چې زه باید زر تر سره دا ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره مخ
شوم دفتر ترک وکړم.
د دین جلې کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابېلو ادارو کې په دندو بوخت وي او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوه اونۍ را پدې خو په کورونو ناست دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمهاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان لتیرو دوه نه یو رئیسی په سیاسي تشکی دی. د واک دغه تشې د افغانانو عادي ژوند لستونځو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتو د دریدو او د لومړنۍ توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو بادا محمد زی وای چی د سیاسي واکټشه د بینظمۍ سبب شوی او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابره کړي. دی د حکومت د زر تر زر اعلان وختون کې دی.
بحرانی حالت دی او لار هم هم داد چې قدرت خلا بیر طرف اور شي او واک واکدار معلوم شي، کابینه معلوم شي، حکومت اعلان شي، تر څو پورې خلک پکې ځان وویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادې څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ د پاره د منلو وړ مادې به دوی چمتو کوي، تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او هم تر څنګ دا افغانستان خلک ترې بغه باندې راځي اوسېږي.
بل خو د پنځشنبه په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته چیرما چاودني چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورتونو پر بنسټ ل یو سلاوی آسیات افغانان پکې وشل شوی، هم د خلکو ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ویره خبره کړي. د پتاسیل کې د چې طالبانو له دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط، وسلې، مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یو ونه کې خپل اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. دا طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې بل سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې خغلی مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي و چې ډیر زر به د واک ته شډک شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې شزی بلکې ګڼ شمېر ملکی مامورین او مدیران وای له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان اګمارل دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له شغله مختار سره می خبري کړی دی او په پا پایل کې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزاد او سیالوي لاري په دندو ګمارل شوی او اوس لکاره اوزګار شوی شمیر به څومره وي او بلدا چې دغه کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکی متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوی وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لمړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوی دي یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوی یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستل دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو زبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدماتي ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لاره د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدماتي ملکی لاره د آزاد رقابت لاره روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدماتي ملکی مامورین دي، دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملی چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لری کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کیږي. په افغانستان کې به د تیر او شلو کلو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوی کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کیږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابیدل شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته پدارت خوري؟
دوی حتی روان دي، دوی په وار وار حتی کې تیر کاغذ هم نو د انس اپنی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړي په پام کې د چې د ملا برادر خون صاحب سره زبیح الله مجاهد سره ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی سره چې د پروسی پر اس کې دي د نوي حکومت لپاره دی حل ځل کې دغه مسله ورسره شریک سی او دی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکی کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لری نه کړی شي.
د فراد اطلاعاتو فرهنګ بخونه رئیس او رنگ او رنگ مختارو په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپل وګړو او نورو افغانانو د استلو بهیر بشپړې دوته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواو لوري اندیښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونو د میدان نه ووځي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، د ساختماني او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډېر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تیرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بریتانیایی چارواکي له افغانستان د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د استلو د ماموریت له پای ته رسیدو سره شمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشوي کړای په تیرو دوونیو کې له دې هیوادو وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدراعظم وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکوي.
بریتانوی چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا لخوا له افغانستان د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سه شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوري بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی او په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. ساعت 8:30 شوي وسم توجه کړئ د دې ساعت لاندو خبرونو ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت یو جګپورې چارواکی ویل افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوې بڼه د روانې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسا او برېټانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وشي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د برېټانیا یو جګپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي برېټانیا او متحدان به یې په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایشته ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي خو هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشي ځکه چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنی سپه دولش پښنیوي اوري. د رواني خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مسپخین د ماسپخین لو تر درو بجو پوري په مستقیم ډول خبر شوی چې وسه تکرارو.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او پر ګونګ سیاسي وضعیت خبرې کوو. پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګېدو تقریبا 2 پوره کیږي، خو لا هم افغانستان په یو سیاسي خلا کې دی. حکومت د دولت مشر او کابینه نشته. یوه نیمه مقرری کیږي خو د تقرر یا ګمارنې مرجع معلومه نه وي. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دې موضوع ته په اشاره وایي.
دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو دی بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي.
بانکونه او د پاسپورت او تذکری په شان مهم ادارې بندې دي. مامورینو ته ویل کیږي چې کارت حاضر شي خو معاش درک نه لري. ډیری مامورین د هیواد د نامعلوم برخلیک په خاطر ادارو ته نه حاضرېږي.
زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي. په دې خاطر چې وایي اته معاش به موي نه به وي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپل وظیفه.
ظاهرا ویل کیږي چې طالبان د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره خبرو ته دوام ورکوي، خو څرګنده نه ده چې له چا سره خبرې کوي. په عین حال کې داسې ګنګوسې شته چې طالبان په خپل منځ کې د حکومت جوړولو پر سر اختلاف لري. روان وضعیت د افغانانو پر ژوند او د هیواد پر راتلونکي څه اغیز لرلی شي؟ په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانی دي د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیه مرستیال حاجی دادګل محمد داود مایار چې د اقتصادي چارو کارپوه دی، محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال دی. نو مایار صاحب، په سریزه کې اشاره وکړه چې افغانستان له یو ګونګ حالت سره مخامخ دی، دا ګونګ حالت څه اغیز لرلی شي؟
افغانستان ته د کوم اقتصادي رکود یا بحران سره مخامخ نه دی. یو طبیعي وضعیت ده چې دلته د نظام تغییر راغلی ده، او د نظام تغییر کې متاسفانه د دې لپاره چې موږ بدیل وړاندې کړو لږ ځنډ راغلی ده، چې که چېرې بیا وخت و د دې فعامل باندې د ځنډ فعامل باندې موږ خبرې وکړو خو اقتصادي بود ته راځو، نو په دې کې شک نشته چې کله دلته یو نظام نه وي، یو مسئول شخص نه وي چې هغه ادارات و طبیعت مسئولین معرفي کړي او مسئولین در صلاحیت ولري چې د اعلامیې په ذریعه یا د نورو احکام په ذریعه خلکو ته اجازه ورکړي چې کوم مکاتب دي، تحصیلات دي یا نور ارګانونه بانکونه دي دغه شي د فعال شي. نو د عامل چې دغه رکود دغه هغه راغلی در اقتصادي کوم چرخش شده په دې کې لږ بندش راغلی، د دې عامل دغه د مرکزی حکومت نشتون یا د نظام نمعرفي کېدل دي چې په نړۍ کې طبیعي ډول په دوه درې ورځو کې یو بدیل موقتی عبوري یا د شورا په شکل یو بدیل وړاندې کیږي، خو دلته یو سلسله عوامل دي چې هغه د ځان باعث شوي دي او دغه کوم چرخش شده د کوم جریان شده اقتصادي دته هغه جوړ کړی دي، مشکلات جوړ کړی او عام افکار باندې منفي تاثیر چولای او دا په مجموع کې بیا په سیاسي مسائل باندې بیره کوي.
لار بشو سویډن ته د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار هم د ټلیفون لاري را سره دی. حقانیار صاحب، په نور نړۍ کې چې کله حکومتونه بدلیږي لیکن سیستم په خپل حال پاتې کیږي، یعنی نظام پاتې کیږي تر او که تغییر هم راځي په تدریج پکې راځي، او د دې په وجه فی اخیز چې دا تغییر راولي هغه کمیږي یا بخین نه وي. لیکن په افغانستان کې ټول ادارې سقوط دي، مخکې اشاره وکړه د پاسپورت له ادارې رانیولې تر بانکونو پورې هر څه په ټپه ولاړ دي، دا طبعا منفي اغیز لري. ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکارو چې څه یې کړي وای؟
فکر کوم دوی مسؤلیت لري چې زر تر زره چارې داسې سنبال کړي تر څو د افغانستان خلک مطمئنه شي او دغه کښمکښونه یا دغه ګونګ حالت چې رامنځته شوی ده دغه ته باید عملي ګامونه واخلي. دغه عملي ګامونه په تیره بیا د بانکونو د فعالیتو زر تر زره فعالیتو افغانستان خلکو ته ډاډ ورکول او هغه کسان چې سهار یې پیدا کوي ماښام یې خوري هغوی نور نشي منتظر کېدای، د دې لپاره نور انتظار نشي ایستل کېدای، او په مجموع کې طالبانو توجه دی ته چې خپل کادرونه وساتي، خپل کادرونه بهر ته پاکستان، ایران او نورو هیوادو ته ولاړ نشي، ځکه چې بیل کادرو دوی نشي کولای چې دا سیستم مخکې بوزي. د دوی د پاره زما په نظر باندې جنگ اسانه و نسبت دولتداری او حکومتداری ته، دا ولې دا په دې خاطر چې دوی هغه کادرونه ځان تر نه لري کوم چې د دولتداری او د حکومتداری لپاره پکار دي. نو زما هیله دا ده چې دوی دغه تر ټولو د مخه دغه اولیتونه ته حق اولیت ورکړي او لاس په کار کې نور منتظر نشي، حتی که د موقت وخت لپاره ځینې کسان، البته مسلکي کسان می مطلب دي، معذب کړي تر څو شعبې وزارتونه ریاستونه فعال کړي، او په مشخصه توګه د تعلیمي او تدریسي موسسات، شفاخانې، کلینیکونه، انفراستراکچر په دغه برخو کې عاجل اقدامات وکړي. دوی امنیت راوستي په کابل کې، اوس چې زه خبرېږم کامل امنیت ده، دغه چې امنیت تقریبا افغانستان په څلوېښتو کالو کې نه درلود، ولې یوازې امنیت کفایت نه کوي، یو انسان د امنیت په څنګ کې اقتصادي امنیت هم ضرورت لري، او خصوصا هغه کسان لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې دوی د ماښام نه لري. نو دغه یو حالت وروسته بیا نور مشکلات رامنځته کوي، البته اقتصادي جرایم رامنځته کیږي، اخلاقي ضعف رامنځته کیږي، او ټولنه تشنج ته ځي. ممکن داسې یو حالت راشي چې بیا طالبان ونشي کولی دا کنټرول کړي.
حاجي صاحب دادګل د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو دا ووایئ چې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې څومره تغییر راغلی دی؟
په بس کې نورو دوستانو هم ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې یو ستر تحول رامنځته شوی ده چې دا واقعا غیر مترقبه و. نو په داسې یو حالاتو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې به وي، خو دا ستونزې زما په نظر باندې دومره زیات د تشویش وړ نه دي.
لیکن حاجي صاحب دادګل، ما دلایل نه و پوښتلې، مال څه تغییر راغلی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې په افغانیو په ارزښت کې؟
د افغانیو په مقابل کې د ډالرو نرخ په ډیر کم اندازه باندې لوړ شوی ده، اما دومره زیات فوق العاده تغیرات نه دي پکې راغلي. له پخوانه هم زموږ د افغاني نرخ $2 تر $2 پورې، او متاسفانه په دغه وروسته کې دغه په $2,000 باندې اوس فعلاً تبادله کیږي.
نو دا تاسو لا کم بولی؟
یعنی نسبت داسې یو حالت بله وو.
نو تاسو ته به شاید پیسهدار یاست درته کم مالی میگی، لیکن لس افغانۍ تقریبا تغییر راغلی دی. خو ویلی شئ چې دلیل څه کېدی شي ولې دومره ډېر تغییر راغلی دی ستاسو په نظر؟ کم زما په نظر ډېر.
زه دست دا ویلی سم چې د اصلي دلیل دی خبرې دغه ده چې دغه اخري تحولات دي په افغانستان کې. خلک داسې فکر کوي چې دلته به له موږ سره جهاني ټولنه مرسته ونکي او د حالت به امداسه ګونګ پاتې سي، ځکه نور لږ زره دي افغانۍ په خرابېدو کې تغیرات راغلي. واقعا دا تغیرات واقعا قابل دي درک دي. زه دا خبره منم، ما مخکې کوم خبره چې وکړل زه خپل خبره برته ردوم. طبیعي خبره ده چې دغه نرخونه د افغانستان د خلکو چې ډیر کم درآمد خلک دي دوی په ژوند کې منفي اثرات راوړلی شي. خو زه باور لرم او یو نوی تاسو ته در کوم دغه اوس مګر څو شپې وړاندې د افغانستان بانک له مسؤلینو سره یو مجلس درلود. د افغانستان بانک مسؤلینو ډاډ ورکړ چې نن او سبا بانکونه په فعالیت باندې شروع کوي او موږ هیله من یو چې انشاءالله د خلکو سپورده به هم کم کم ورته ورکول کیږي، همداراز به عواید هم راټولیږي.
بله ډیره مننه. محمد یونس مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال، ستاسو په نظر د بهرنیو اثارو لوړېدو سره آیا په قیمتونو هم اخیس کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان خو ډیر شان له بهره واردوي.
واقعیت هم دی چې د افغانستان ټول نرخونه چې دي کزمور د سوانګ توکي دي، کزمور خوراکي مواد دي، زیاته به وړي دي، غوړي دي، د درې کلمې اجناس دي، ټول زموږ په خارجي اسعار پر اړه لري. نو زه فکر کوم څو وخت چې خارجي اسعار لوريږي دا طبیعي ده چې غوړي، اوړه او ګاز او دا شانتول اوسر لوريږي. تاسو ته به تر معلومات شي موږ غوړي هم په ډالر رانیسو، اوړه هم په ډالر رانیسو او د سوانګ توکي دا هم په ډالر رانیسو. دا خامخا تاثیر پر کوي. زه فکر کوم چې دا لوړېدل به د یو لنډ وخت لپاره وي. څو وخت چې موږ تقریبا لکه ماوین صاحب د احتجاج سره پانه چویل زموږ ملاقاتونه چې د اقتصادي کمیسیون سره یا د بانک د مشرتابه سره چې دین پیشنهاد کړي وو او یو اطمینان راکړي چې د خلکو ټول سپورډي چې د بانکو سره دي ټول محفوظ.
مومن صاحب به شته په خبرې کې لوي شمه. دا خودي افغانستان بانک د رئیس او یا د چارواکو ژمنه ده یا خوشباوري ده ممکن چې تاسو ته ویل دي، اما تاسو ته معلومه ده چې افغانستان سره نړیوالو ډېر مرستې کولې؟ که دا مرستې نه وای شاید په خواله دي افغانۍ ارزښت تر ډېر ټیټ شوی وو، او اوس داسې کوم ضمانت نشته چې دا مرستې به په هغه شکل دوام وکړي.
زه فکر کوم دوه شیان دي. یو خو دا چې نړیوال به مرستې په دې خاطر کې، زه وایم چې د نړیوالو مرستې باید اوس په افغانستان کې ډېرې سي، په دې خاطر چې امنیت تامین دی په ټولو شانو کې، په لویو لارو کې امنیت تامین دی، اداري فساد تقریبا د اوس چې موږ ورته ګورو تقریبا په لارو کې اخاذي نشته، باید ډېرې سي. ولې زموږ پر حکومت یا پر امارت اسلامي باندې هم ژغ دا دی چې د نړیوالو ټولنې سره، د نړیوالو ټولنې سره، د نړیوالو سره هم خپل هغه اقتصادي تعاونونه چې دي، یا د دې هغه اقتصادي ورکړې چې دي، هغه ته هم باید ډېر جدي توجه وشي. چې موږ د ټولو دنیا سره موږ هم تجارت لرو، صادرات لرو، واردات لرو، دې ته باید ډېر توجه وشي که موږ غواړو چې د افغاني ثبات رامنځته کړو. موږ ته ان شاء الله په دې باندې اطمینان کول سو دي. دا غفرون هم زموږ صادرات تقریبا مسکو ته پرون تقریبا دا چې تقریبا د څو ورځو راځي بنڅي او شروع دي، او ان شاء الله د تلو په حالت کې دي، د تلو په حالت کې دي ټول. یعنی موږ هم کوشش کوو تاسو ته لکه د مخ چې دوستانه وویل بدلون په ډیر یو داسې بدلون لري چې خلک ډیر دی ورختای د حالت سره مخامخ سول. په دا غوښته صورت کې زه فکر کوم واقعیت ستاسو خبره صحیح ده چې د شارو ټکو چې یو روپی پورته سیده هم د یو غریب سړي دا غوړي د پاره چې سهار غټي او ماښام خوري دا ډیر یو لو خبر د وجې به هم د کارپوهانو یا د اقتصادي شاپوهانو نظر داسې و چې افغاني باید تقریبا د پيوسل پندوس کې په دوغونه کې ترخه ده. ولې به هم دلته یو څه د غوسو د خدای تعالی پزلو څه په دې باندې چې افغاني تقریبا ډېر لوړ نه سول. هغه دا و چې د سرای شاهزاده کاملا محفوظ تجارانو او سرافانو په غاول ورځ باندې وساتي او منظم وساتل سو. بانکونه ټوله محفوظ دي، د ټوله افغانستان په څیر. یعنی دا هغه دلایل دي چې په دې کې یعنی ډېر کار ته ویل که خدای نه خواسته یو غیر داسې حالت رامنځته شوی وای نو افغاني به په یو نیم سل وای. زه ستاسو د خبرو سره تایید کوم.
ډېر مننه.
د نړیوال
کوردوان سلامت اوسه. مایر صاحب، د حکومت نشټواله او دغه ګونګ حالت د څومره په اقتصاد باندې اغیز لري؟ تاسو ته معلومه ده چې عموما خلک هغه ځای پنګونه کوي چې بشپړ امنیت وي، یو څوک چې پیسې لري داسې ځای پیسې نه لګوي چې هلته ګونګ حالت یو نه پوهیږي چې سبا به څه کیږي.
په دې شک نشته چې د حکومت ستون په ټول عبادت کې او اقتصاد چې زیربنا ده په دې کې نقش لري. یو مسله ته باید متوجه اوسو چې د امنیت تعریف چې ده، د افغانستان کې اکثر ډېر سطحي او ابتدایي تعریف کیږي. یعنی امنیت څه نه ده چې په اجتماع کې چې کله جنایي کیسونه یا د جګړې مسایل داخل وي دلته امنیت ده. د امنیت په تعریف کې راځي چې د ټولنې د بنسټیز د کوم ارزښونه چې د حفظ کول امنیت دي. بنسټیز ارزښو کې اقتصادی بخش راځي، فرهنګي بخش راځي، اجتماعي بخش راځي، ملي بیرغ راځي، سرود ملي راځي. یعنی چې کله انسان غیر د چي جسم پام کوي، روح هم چې آرام وي، دې ته امنیت وایي. چې کله دا مسائل ټول په نظر ټول ول شو او کله چې مونږ دغه د امنیت تعریف صحیح تطبیق کو، دلته د اقتصادي فضا داسې نه چې یوازې داخلي یا د هیواد دننه کوم تجاران چې دې ته فضا برابرېږي، نړۍ هم دې ته علاقه لري چې راشي دلته غونډي، دلته خپله پانګونه وکړي. یو مسله دا چې د پیسو دغه د ارزش کوم چې افغانۍ د لاسته ورکړو، دا بس نه و چې دا د طالبان د حکومت یا د تغییر سره د ارزش له لاسته لاړو. کله موږ په یاد یو چې کله مونږ افغانۍ نوې افغانۍ معرفي کوله، په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په کوم منطق دې مونږ سیاسون او یا اقتصادانانو د تصمیم نیولی و چې مونږ دته یو سعودي او نظري سرحد جوړ کړو د څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې، یو دولت څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې. یعنې که چېرې مونږ متوجه وو د سکوت نه مخکې افغانۍ د اتیا نه اوښتې وه، یعنې هر افغان په حقیقت کې په یو ډالر کې څلوېښت افغانۍ ضرر کړی و مخکې. یعنې دا مسؤلیت دي اخوا د دې لپاره چې د ارزش دی او آثار د هر هیواد چې ویده تثبیت شي، دې ته دوه مسایل ضروري دي. د دې مطابق دې ته ارزش دلته ورته ټاکي، دې ته قیمت ټاکي. دا مسله اول ده چې دا د یو پښتوانه ولې نړیوال بانک یو پښتوانه ورکي چې آثار په شکل یا مثلا د ځینو بهادار اوراق په شکل دا باید وړاندې شي. او بل ده چې د مملکت د هیواد څومره خپله رفاه لري چې د حفظ د ارزش د پیسو کولی شي که نشي کولی. متاسفانه چې مونږ یعنې په هغې حد رفاهي کې نه وو، په هغې حد امنیتي وو، هغه د مونږ کوم استعدادونه اقتصادي چې وو دا نه وو. مونږ دا قیمت یا ارزش د افغانۍ یعنې تر څلوېښت پنځه څلوېښت افغانۍ دا مخکې د لاسته ورکړی وو. خو زه په دې بیا مطمئن یم چې کله نظام جوړ شي دا قیمت به بیرته همغې وخت ته راشي.
بله، ډیره زیاته مننه حقانیار صاحب. لکه څنګه چې ښاغلی مایار ورته اشاره وکړه، امنیت زموږ خلک یوازې یو شي ته امنیت وایي. یوازې دا امنیت نه دی چې انتحار او انفجار ودرېدو بس شو، دا ډیر مهمه ده که دا ویره وي مثلا چې ممکن پر افغانستان بندیزونه ولګول شي. دا هم فکر کوم چې کفایت کوي چې څوک په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي چې نړۍ پرې بندیزونه ونه لګوي او له دوی سره تعامل وکړي، اړیکې وپالي؟
نړیوال غواړي چې طالبان پر هغو وعدو باندې چې دوی مخکې په قطر کې کولې په هغو باندې پابند واوسي. په تېره بیا د بشر د حقوقو مراعات او ملاتړ هغوی ته تر ټولو مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې بیا له محکمې باید څوک مجازات نشي. یعنی که چا جرم کړی وي د طالبانو د اسلامي تاریخ په نسبت مجرم بلل کیږي، هغه باید محکمه شي. اولی پخپل سر باندې د طالبانو سربازان یا چټره د بیا کسان باید په ولایاتو په کلیو ولسوالیو او په مرکز کې جزا ورنکړي. دغه پیک ډیره کمې دي. خوسته بله خبره دا ده چې طالبان د مدني ازادیو ته باید مراعات کړي او هغه په داسې حالت کې داسې ورځ رامنځته نه شي چې نړیوال ګوته ورته ونیسي. خپل سر جنګیالیو ته د ټولو ناقانونه کړنو بندیز ولګوي، یعنی هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغه بل نرمښت رامنځته کړي. نرمښت په دې معنا چې نور څوک په کلاشینکو ونه وایي، د کلاشینکو په کنداغې ونه وایي. او مثلا که چیرته یو ژورنالیست له یو طالب سره مرکه کوي، خصوصا په تېرو ورځو کې ما مشاهده کړه چې ونجلۍ ناست له یو طالب سره دغه مرکه کې په څنګه یو طالب لا کلشنکوب سره ورته ولاړ دغه نړۍ اروپا امریکا دغه خلک په سوله کې ژوند کوي دا نس تعبیر کولای تر دې چې دا یو جنگي حالت ته خلک ورخطا کیږي نو بنام زه فکر کوم چې د پانتونونو لکه مخکې د پانتونونو د مکتبونو فعالیتل زر تر زر دا دوستان چې وایي چې بانکونه کولای چې په نن سبا کې ښاغلی مجاهد تیر چهارشنبه وعده وکوله سه شنبه چهارشنبه باید بانکونه خلاصي وي سرچانې باید خلاصې په اروپا کې په اروپا او امریکا کې تقریبا 2 میلیون افغانان دي دا ټول غواړي افغانانو سره په همدغه وسط کومک وکړي ولې دوی سرچانې بندې کړي دي زه نه پوهېږم په دې کې دلیل څه دی بل دا د اقتصادي ترمینولوژي ته کراس تولید او مصرف ده اوس افغانستان واقعا په یو اقتصادي رکود کې ده په یو اقتصادي بحران رامنځته شو واردات صادرات خبره د ارزه او تقاضا ده تقاضا ستا ارزه نه کیږي دکانداران چې نه خرڅه ولې دکانداران باید کرایه ورکړي دا په دې خاطر ارزه نه کیږي چې خلک پیسې نه لري پیسې په بانکو کې پاتې دي بانکونه باندې ورته کوي نو زه فکر کوم دا ټول لوګه او غربت رامنځته کوي کله چې لوګه او غربت رامنځته شي بیا خلک جنجال کوي خلک چې جنجال وکول دنیا ته اوس په خوانی وخت نه ته طالبان باید دا هیر نه کړی چې اوس 1500 او 2000 کال نه ده وس په هغه ثانیه کې تاسو خبريږي په افغانستان په کابل کې زم خبريږم کله چې زه خبر سم اروپایان خبريږي دا وس ټول دنیا افغانستان ته متوجه تاسو باور وکړي کله چې خاغلی مجاهد خبري کولې 350 خبري ایجنسیونو د همزمانه د خبري نشرولې په دنیا کې 350 تاسو فل فکر وکړي نو زه په دې امید یم چې طالبان زر تر زر لاس په کار کې اولیتونه وپیژني چې شی مهم دي اوس شي مهم دی اوس دا مهمه ده چې افغان په دې پوښتنه لوګي نه مړ کیږي یو افغان چې پیسې په بانک کې لري په کور کې جوړې لري چې د بانک پیسې راوباسي یو کراچیوان وکولای شي د ورځې یو سل یا شل یا تلوي خو پیدا کی چې خپل کونډي مور ته وچه ډوډۍ یوسي دا تر ټولو مهم دی دا چې بیرغ څنګه کیږي ملي سرود څنګه کیږي دا جوړ راتلونکي خبر به بیرغ څوک نه مړ کیږي به ملي سرود څوک نه مړ کیږي کلتوري کارونه به خېو یو خاطر دی زه فکر کوم چې طالبان په دې خبره پیږي البته کسان چې فهم هم لري په اقتصادي چارو کې بلد دي او هغه کسان چې په اقتصادي چارو کې بلد ندي خو دا خبره رامنځته کوي چې تاسو وګورئ په کابل کې څالو اوس دغه شی امنیت ده امنیت خو ستاسو بالکل لیکن اقتصادي امنیت په خاص توګه ضرورت ده او زه فکر کوم چې دغه یو ناورین رامنځته کوي
دا یو نسبی پرمختګ ګڼل کېدای شي چې امنیت شته لارې پرانستل شي ویډیا اکثره ولایتونو ترمنځ لارې بندي ویډیو ولسوالیو ترمنځ لارې بندي وی چې اوس اکثره پرانستل شي ویډیو نو تجارت به هم آزاد وي او پکار ده چې نرخونه هم کم شي او طالبانو هم تعرفه ګمرکی تعرفه کمی کړی دي نو څومره تمل لري چې پراتونکو روزو کې به په نرخونو باندې مغیز وکي هم دا تغیرات
ډیر مهمه بهتره معلومه ده چې موږ ډیر لولار چې موږ دا غت خبردارات لرو هغه د کراچي بندر دی دا اوس هم په کراچي کې تقریبا موږ په سوو کانټینرونو حل تسته چې هغه ودغه تماتل دي کچیر ان شاء الله سبا یې بل سبب کنه خلاص سي د دې زموږ د کمپنۍ سره یا د لوی تجارانو د کمپنۍ سره دا معاملې چې په تلويخ پیسې ده یا پنځوس پیسې ده پیسې هغه وخت ورته کاری چې د مال ته حرکت ورکړي او ورته څه وخت به کراچي پونځ سول نور پیسې ورسته ورکړي نه دا درا وخت پر په کراچي کې موږ د نور پیسې به دروازو ان شاء الله زه فکر کوم د بانګو د خلاصې دو سره به ان شاء الله تاسو وګورئ چې په د خیر ان شاء الله نرخونه به ډیر راټیټ شي او خلکو ته په ډیر ارزانه او کوشش وکړي به ان شاء الله تجاران خپل مالونه او خوراکي توکي ارزه کې لکه څنګه چې ورور ویل چې د بیره غدې مسلو ته اشاره وکړه د دې سره ډیر موافق یم چې اول مشته وزاره د غړي چې د خلکو ګیډي مړي سي او خلکو ته د کار زمينه برابر سي دا ډیر مهمه وړینه خبر ده ان شاء الله زه د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکوم د خیر سره چې د کراچي لار کې سم کانټینر را روان دي خو په هغه اندازه چې د خلکو ولته التیان یا هغه پیسې چې باندې دي کچې راغور انتقال ان شاء الله او دا مالونه په جر ان شاء الله د افغانستان تر بندرو پرې لکه سپین بولډک او تورخم بعضی نور مالونه چې پر بندر باندې سره دي هغه مشکلات لري خو موږ زیاتر خوراکي توکي دغه بندرو څخه راتللې ان شاء الله لري ټول اوس تقریبا پرانیستلې
مایر صاحب لکه څنګه چې ښاغلی مومن صاحب هم اشاره وکړه چې د بانکونو د بندیدو یو تاوان هم داده چې مال نه واردې شي ځکه چې پیسې د بانک لاري ورته انتقال شي نو د هر ورسې تیری شي معنی داده چې لسکونه میلیون ډالر تاوان کوي افغانستان لبلې خو یو بل مسله چې د ډیرو خلکو خصن په ټولنیزو شبکو کې ورته خلک اشاره کوي هغه داده چې کار اهل کار ته سپارل سیده یو طالب با یو ملا با اختلاس نکوی فساد با نکوی لیکن چی پا کارون پیجی بیرت امغا خبر شو. اوس ستاس پا نظر خوصن پا غو برخو که چی اغا تخصصی برخی دی لکه افغانستان بانک، آیا پا دقو ادارو که داسی کسان استخدام شوی دی، داسی کسان مقرر شوی دی چی اغا پا کار پیجی؟
طالبان پا سیستم که یعنی داغ پاکیش تا کدی په مثلا د دې سیستم په جوړول په بوت کې تمرکز وکړي چې زموږ معنی ما چې په شلو کاله کې مبارزه او کوم مذاکرات چې د جهان سره وکړ دوی په دې توانیدل دي چې اوس ډیر بنظم روان دي. یوازې په دې مطمئنه ما چې په ساختار یا سیستم کې به تغییر ناراضي سر راس کې به یو اندازه تغییرات راځي. هغه ته هم کوشش کوي چې دوی هغه ګورم د سیستمونه په دې انجنیران ډاکټران نور بخشو که علما مدرسه ای علما و صرف زمن کشته داریم تر اتیا تر نویسی سده کچه پوره با در سیستم یا در کارمندان تغییر نخودی تنها پر اخبری که با تغییر رازی.
آیا تروس پریم دست شبیدی طول بخوانی کسانی پریشی دی پخپل زای؟
تروس پوره با در نظام تروس پوره دوی در خپل سیستم اعلان کرده نده چکل دوی خپل سیستم اعلان که احترام تی چه گوره ما خودی بل بدیل نشته بل لار نشته موږ نشو کولای چې نوې نسل یا نوې افراد دی هغه نه د مدرسو نه راوارد کو.
حقانیر صاحب څه فکر کوي چې ولې طالبان او دار دوی ونی پوره کیږي ولې تر اوسه پرې حکومت نه دی اعلان کړی؟
زه فکر کوم سروان صاحب طالبان او په همدغه پیمانه لکه څنګه چې کابل سقوط سو دوی خپل هم اټکل نه سو کولای. البته دوی خپل هم د جنو پیشګونی په اساس باندې چې هغه امریکایان وړاندې کول یا دین په اصطلاح سیاسي کارپوهان وړاندې کول دوی وغولیدل. زه فکر کوم چې طالبان مخکې له مخکې یو پروسیجر نه و جوړ کړی. دوی باید ته آماده وای کله چې په دې شل کلنه جګړه کې دوی قرار قرار د دولت باندې حلقه را تنګوله خصوصا کله چې دوی
نو بیا پکار نه و چې دوی ټولو خلکو ته ویلي وای څوک موین او رئیس ټولو ته ویلي چې خپل کار ته حاضر شي هیڅوک دې له خپل ځای نه خوځي.
زه فکر کوم تر دې په دې برخه کې کسای رښتیا وای تر ډیر حده پورې پړه پتیر حکومت باندې لږه د کتیر حکومت او د تیر حکومت مشرانو حکومت فلج کو. ته په دې په بل مثال کدر توایم چې یو موټر پلیخو کلیل ځان سره یوړه نو اوس دغه سیستم ټول ډیجیټل ده په خوانی سیستم نه ده. دوی کرا هم چې مثلا کمپیوټر ته پروت کوډ ور سره نشته هغه د کوډ سره اتله د امریکا ته یا کاناډا بوله دی یا انګلستان بوله دی دغه هم بانکونه در وخت تاسو باور وکړي دی عزیزي بانک مخکې ما چیر ورځ په یو ویډیو کې ولیدل 200 متره یو لاین ولاو چې تر څو خلک لا خپل پیسې راوچې والته الته کارمندان نشته کارمندان تښتېدل دي یا تللې دي. پر صورت باندې زه فکر کوم چې قاری صاحبان او صاحبان خدای چې اقدمي کارونه تبلیغ او ترویج مخکې بوزي د دوی لپاره ضرور نه ده چې د مسلکي کسانو پر چوکۍ باندې کینی. البته ول په تدریج سره باید دوی خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی عمل کوي نه ته یوازې خبرې کوي. امنیت راغلی ده په کابل کې اوس ټولو په کابل ولایت کې ټولو ډیر ښه ډاډمن امنیت ده لکه کارونه پر مخ کې دي کارونه ولاړ دي خلک مامورین په کورو کې ناشتي خصوصا د وناسو طبقه هغوی نه اولادونه ډوډۍ غواړي او طالبان ورته وعده ورکړي چې په کور کې نه درته ماشوم درکوي دا ماشوم به څه وخت ورته ورکوي. نو زه په دې امید یم چې د طالبانو مشران دې ته متوجه شي او اوس زر تر زره اته کټول شموله هم نوی کټول شموله یو حکومت اعلان کړي ورسې کول په تدریج سره هغه ترمیم کړي د دې لپاره چې څو دغه ماشين په حرکت راشي. اوس ماشين ولاړ ده ماشين جام ولاړ ده.
مایر صاحب ستاسو په نظر طالبان د ادارې په جوړولو کې تر وسولې پاتې راغلي دي دوی مشکل څه دی؟
سو اصلي او فرعي دلایل شری اصلي دلیل د خارجی نیرو د بهرنی رشتون دی چې خوشبختانه یو دشم تاریخ درې ورځې بعد د پوره کیږي. د اصلي عملیات سوچ د نیرو د افغانستان او نوز د قوتونو او نوز د خپل غن اعلانې خپل د نظام یا سیستم بل عمل دی دوی درونی کوم مشکلات د مخکې وتی اشاره مو شول مشکلات نشورته ویلای یعنی د قوی دول د تقسیمات یو مسله باید مینس کې مطرح شي. دا یو بل دلیل کېدای شي. درېم دلیل احزاب ته د سهم مسله او یا مثلا اقوام ته د سهم مسله سمتونه ته د سهم مسله دا څلور فیزه عوامل دي چې فرعي عوامل کېدای شي.
ډیره مننه ښاغلی عبدالکریم حقانیار په سویډن کې مشت سیاسي چارو نظر خاوند همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی محمد یونس مومن د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایر او د شاهزاده سرای د صرفانو د اتحادیه مرستیال حاجی صاحب دادګل چې پرې خبرونه کې مګډون وکړ. زه اسمت څاروان له تاسو اجازه غواړم.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری شئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.